ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. درنو اوریدونکو، په دې یو ساعت خبرونه کې راپورونه خبرو او په دوهمه نیمایي کې به د درسي ساعت پروګرام واورئ. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. ملګری ملتونه وایي د افغانستان په ختیځ کې د نوري فایبر انټرنیټ بندېدو د وروستۍ زلزلې له قربانیانو سره د مرستو هڅې ګډوډې کړې دي. د ملګرو ملتونو په وینا د انټرنیټ بندېدو د مرستندویو ادارو ترمنځ اړیکې پرې کړي چې ورسره د مرستو د رسولو بهیر اغېزمن شوی دی. طالبانو د افغانستان په ګڼو لویو ښارونو کې د نوري فایبر انټرنیټ بند کړی دی. په کونړ او شاوخوا سیمو کې د اګست میاشتې په وروستیو کې زورورو زلزلو زرګونه کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست وایي افغانستان د څلورم پرله پسې کال لپاره د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې ګډون نه لري او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې دا هیواد په نړیواله کچه په انزوا کې دی. نصیر احمد فایق په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې روانې غونډې ته د اشارې په ترڅ کې ازادۍ راډیو ته وویل:
سږ څلورم کال دی چې افغانستان په نړیواله کچه په انزوا کې دی او د یو مشروع او قانوني حکومت د نشتوالي له کبله له افغانستان څخه ولسمشر یا صدراعظم یا د بهرنیو چارو وزیر نه و چې په دې غونډه کې ګډون وکړي.
د عمومي اسمبلې روانې غونډې ته د طالبانو یا پخواني نظام چارواکي نه دي بلل شوي، خو د افغانستان اړوند ځینې حاشیوي غونډې پکې جوړیږي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف او د هغه هیواد د پوځ مشر فیلډ مارشال عاصم منیر د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره په سپینه ماڼۍ کې کتلي دي. د پاکستان حکومت په یو بیان کې ویلي دي چې ښاغلي شریف په نړۍ کې د جګړو د ختمولو او د سولې د راوستلو لپاره د امریکا د ولسمشر هڅې ستایلي او نوموړی د سولې د شخصیت په نوم یاد کړی دی. شریف د هند او پاکستان ترمنځ د اوربند لپاره د ترامپ هڅې هم ستایلي دي. ولسمشر ترامپ له دې مخکې ویلي و چې د پاکستان لوی درستیز او صدر اعظم لوی خلق دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په سپینه ماڼۍ کې په خپله بیګانۍ کتنه کې په غیر مستقیم ډول څرګنده کړه چې متحد ایالات ښایي ډیر ژر انقرې ته د جنګي جټ الوتکو پر پلور بندیز لري کړي. د ترامپ د ولسمشرۍ په تیره دوره کې متحدو ایالاتونو د ناټو غړي ترکیه د اف 15 جنګي جټ الوتکو د خرڅلاو له پروګرام څخه ایستلې وه، ځکه له روسیې څخه یې د هوایي مدافع د اس 400 توغندیو سیستم پیرلی و. متحد ایالات ویره لري چې له دې سیستم څخه د ترکیې د استفادې په نتیجه کې به د اف 15 الوتکو د وړتیاو اړوند معلومات د روسیې لاسته ورشي. او پاکستان او هند د کرکټ د آسیایي جام پایلوبې ته وتلي، خو د دې دو هیوادونو ترمنځ کړکیچنو سیاسي اړیکو پر دې لوبې خپل سیوری غوړولی دی. پاکستان پرون ماښام د بنګلادیش په ماتولو سره د آسیایي جام پایلوبې ته ووت او هند له دې مخکې فاینل ته وتلی و. فاینل لوبه به د یکشنبې په ورځ په دوبۍ کې وشي. پاکستان او هند سږ کال دوه ځلې په آسیایي جام کې سره مخامخ شول، خو لوبغاړو یې د معمول خلاف نه روغبړ وکړ او نه یې په خپلو کې خبرې وکړې. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې ملګرو ملتونو ویلي دي د افغانستان په ختیځ کې د نوري فایبر د انټرنیټ بندېدو له زلزله ځپلو خلکو سره د مرستو د رسولو مخه نیولې ده.
فایبر نوري نه نو موږ دا موبایل نه انټرنیټ باندې هغه مخکې نه نو موږ دلته خریداري کړو د خلکو سره موادې کړې او خریداري په اساس باندې خلکو موږ کمال نه راکو.
له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغان کډوالو ایستلو د داعش ډلې د خراسان څنګه د بیا پیاوړي کېدو په اړه اندېښنې پرولې دي. په یو بل راپور کې به واوري چې یو افغان ځوان په اندونیزیا کې د ساینسي څیړنو په یوه سیالۍ کې د سرو زرو مډال ګټلی دی.
د پوستکي په اغېزمن شویو حجرو مو د بوټو د بنسټیزو حجرو د کارونې څیړنه وکړه او د سرو زرو مډال مو وګټو.
همداراز واوري چې د خزینه لوبغاړو د کرکټ نړیوال جام د سه شنبې په ورځ په هند او سریلانکا کې پیلېږي. نور مطالب هم لرو.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه زه احمد تکل د سید بهروز دلیری په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته. ملګرو ملتونو راپور ورکړی چې د افغانستان په ختیځ کې د نوري فایبر د انټرنیټ بندېدو له زلزله ځپلو کورنۍ سره د مرستو در رسولو هڅې زندنې کړې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د دې سازمان پر ریلیف پانه د یو راپور په خبرولو سره ویلي دي چې د انټرنیټ بندېدو د مرستندویه ادارو او ژغورونکو ډلو ترمنځ اړیکې له خنډ سره مخامخ کړي. د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو سیمو د یو شمیر مرستندویو ادارو کارکوونکو او خلکو هم ازادي راډیو ته تایید کړي چې د نوري فایبر انټرنیټ خرابوالي د مرستو د رسولو په بهیر کې ستونزې رامنځته کړي دي. د موضوع نور جزئیات فیروزه عزیزی اوروي.
د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې د ورستیو زلزله ځپل سویو ته د مرستو رسولو د بهیر د پڅوالي په اړه د اندېښنو په دوام تازه د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې د افغانستان په ختیځ کې د نوري فایبر انټرنیټ بندښت زلزله ځپلو ته د مرستو رسولو بهیر پڅ کړای دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د پنځشنبه په ورځ د سپتمبر په 25مه د دغه سازمان پر ریلیف پاڼه د یو تازه راپور په خپرولو سره ویلي چې د انټرنیټ بندېدو د مرستندوی ادارو او ژغورونکو ډلو ترمنځ اړیکې ستونزمنې کړي. اوچا په خپل راپور کې دا هم ویلي چې په کونړ ولایت کې په زلزله ځپلو سیمو کې 94 سلنه خلک په خلاصه فضا یا موقتی سرپناو کې ژوند کوي. د غیدارې د زمي موسم پر انګ دي کېدو دوی ته د بیړنۍ مرستو پر اړتیا ټینګار کړای دی. د مرستندوی ادارو ځینې کارکوونکي او زلزله ځپلي هم تاییدوي چې د انټرنیټ ستونزې د مرستو رسولو بهیر ورو کړای دی. د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې له زلزله ځپلو سره د مرستې دیوي خیریه مؤسسې کارکوونکي عبید رحمان وویل
او د انټرنیټ پر اړه د دې چې موږ په کار راوځو مشکلات درلود چې دا د کومه کوم سره شو هغه په بانک کې پاتې او د بانکونو شي شاپ ټول بند او نو هغه پیسې باندې موږ د انټرنیټ لږ دغه مشکلات جوړ کړل او سره موږ دا کوم په دې ته چې راوځي موږ دا دفتر اپلوډ کولو اړین کې په کومه مشکل جوړ شو چې هغه چې فایبر نوري نه نو موږ دا موبایل انټرنیټ باندې هغه مخکې نه جنو هغه موږ د خریداري کړو د خلکو سره موادي کړې او خریداري په اساس موږ خلکو موږ مال نه راکو
د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د چلا سیمې اوسیدونکي فرید هم په خپل سیمه کې د انټرنیټ د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
انټرنیټ ډېر کمزور دی، انټرنیټ سره کار نه کوي. څوک چې انټرنیټ نه کار اخلي یا د سیبل لا کوي نو بیا هغه د ساحې نه وځي، لاندې ساحو ته کته شي، بازار ته یا ولسوالۍ طرف ته بیا انټرنیټ کار شروع کړي. هلته وایي په پښین مشکلاتونه شته او هواګانې یخېږي، لګیا دي. کمپنیو ته ډېر ضرورت ده خیمو او د غذایی موادو ضرورت هم شته.
د نورګل ولسوالۍ اوسیدونکو سبا ګل هم وایي چې خلک اړتیا لري چې مرستې پر وخت ورورسیږي.
د خلکو حیوانات لمنځه تللي او نباتات هم خراب شوي. دا شی نباتات او حیوانات لمنځه تللي او خراب شوي، نو د انسانانو وضعیت بالخصوص د ماشومانو وضعیت ډېر زیات خراب دی. دولت هم د نور کوم مؤسسه خارجي جوګانې وي چې د خلکو د کار د اوبو د خوراکي توکو د سرپنا او د خصوص ماشومان او سپینګری بوډاګان په ډېر بس وضعیت کې دي چې د مرستې میدان ته راوځي.
د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې د افغانستان په ختیځ کې زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره څه باندې 20 میلیونه ډالر ځانګړي شوي، خو دغه سازمان په خبره د زیانمنو شویو خلکو د ټولو اړتیاو د پوره کولو لپاره 115 میلیون ډالر نه زیاتو پیسو ته اړتیا ده. د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټ پرې کېدل په داسې حال کې زلزله ځپلو سره د مرستو رسولو بهیر ټکنای کړای چې تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت لخوا د افغانستان په یو شمېر نور ولایتونو کې هم د نوري فایبر انټرنیټ پرې شوی چې له امله یې د دفترونو کارونه یې ګډوډ کړي او کورنۍ یې له ستونزو سره مخ کړي دي. د طالبانو حکومت د خپل مشر ملا هیبت الله اخندزاده په امر د افغانستان د لاسو څخه په زیاتو ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټ بند کړای، هغه اقدام چې ملي او په نړیواله کچه یې غبرګونونه راپارولي دي. د نوري فایبر انټرنیټ یو ډول انټرنیټي شبکه ده چې افغانستان له 5 ګاونډیو هیوادونو سره نښلوي او د راپورونو له مخې د دغه هیواد په 26 ولایتونو کې ترې ګټه اخیستل کېده. څارونکي په دې باور دي چې د دغه انټرنیټي خدمتونو پرې کېدل ممکن د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د چارو په پرمختګ شدید منفي اغیز وکړي. د اګست د 1.5 نیټې مرګونې زلزله د کونړ او ننګرهار په ګډون د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې پراخه ویجاړي رامنځته کړه. د رسمي شمیرو له مخې په دې مرګونې زلزله کې تر 2200 ډیر کسان مړه شوي او نږدې 4000 نور ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا هم په خپل راپور کې ویلي چې وروستۍ زلزلې لږ تر لږه 8500 کورنۍ یعنی شاوخوا 55000 کسان اغیزمن کړي دي، او سربیره پر دې یادې زلزلې څه باندې 1000 څاروي له منځه وړي چې له امله یې 90% زیانمنو شویو کورنیو خپلې خوراکي سرچینې له لاسه ورکړي دي.
په انستاګرام کې آزادي رادیو انډرسکور پی ای راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ځینو ډیپلوماټیکو سرچینو اندېښنه ښودلې چې افغانستان ته د کډوالو له ایستلو سره هممهاله ښایي د داعش ډلې خراسان څنګه پیاوړې شي. فرانس پرس خبري اژانس د اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو د سرچینو په حواله دا راپور داسې مهال ورکوي چې له ایران او پاکستانه افغانستان ته د کډوالو د ایستلو بهیر په بې ساري ډول روان دی.
افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو د کډوالو د ستنیدنې بهیر په پراخېدو سره یو شمېر اروپایي او د ملګرو ملتونو ډیپلوماتیک او امنیتي سرچینې ویره څرګندوي چې ستانه شوي کډوال د اسلامي دولت ډلې یعنی داعش لخوا جلب او جذب نشي، هغه ډله چې د طالبانو حکومت یې د ځپل کېدو ادعا کوي. فرانس پرس خبري اژانس پنځمه د سپتمبر په 25مه په یو راپور کې ویلي افغانستان ته د میلیونونو کډوالو بیرته ستنېدل داسې مهال چې دا هیواد د بېوزلۍ سره مخ دی احتمالا د داعش فعالیتونو د پیاوړتیا زمینه برابرولی شي. هانس جاکوب شندلر چې پخوا په ملګرو ملتونو کې د وسلوالو ډلو د څارنې د کمیټې همغږي کوونکی و، ډېر لوړ خطر شته چې د داعش خراسان څنګه په تازه ستنو شویو افغان کډوالو کې د جلب او جذب احتمالي سرچینه وویني. یو اروپایي ډیپلوماتیکي سرچینې هم فرانس پرس ته ویلي موږ پوهیږو چې ځینې افغانان د عقیدې له مخې نه بلکې د اقتصادي اړتیا له مخې د ترهګریزو ډلو غړیتوب مني. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې ایران او پاکستان په وروستیو اونیو کې د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ چټکه کړې ده. د اسلامیک ریلیف مرستندویا سازمان د شمیرو له مخې د روان میلادي کال له پیل راهیسې نږدې 3 میلیونه افغان کډوال له دغه هیوادونو خپل هیواد ته ستانه شوي دي، چې په خبره د شمیر د نړۍ په کچه تر ټولو ستره سرحدي ستنېدنه بلل کیږي. فرانس پرس افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي کوونکي اندریکا راتوات له قوله زیاتوي ستنېدونکي کډوال راته ګروسته له سترو ستونزو سره مخ کیږي، لکه د کار نشتوالی، د اوسېدو ځایونه لرل او د لومړنیو خدمتونو نشتوالی. داسې حاله چې هغوی د منفي کړنلارو په وړاندې په ځانګړي ډول د وسلوالو ډلو له لوري د ناوړه استفادې پر وړاندې زیانمنونکي ګرځوي. د کډوالو د چارو کارپوه یونس محمدي هم ازادي راډیو ته وویل چې ستانه شوي کډوال د ترهګریزو ډلو د جلب او جذب پر وړاندې تر ټولو زیانګاله قشر ګڼل کیږي.
هیڅکله نشو ویلی چې یو ستون شوی کډوال احتمال لري داعش ته ورشي، خو محرومیت، تعصب، بېوزلي، د پوهاوي نشتون او د ښه تعلیمي نظام نشتوالی د دې سبب کیږي چې افراطیت په ټولنه کې ډېر شي، او دا وسلوالو ډلو لکه داعش او نورو ته دا زمینه برابروي چې په اسانۍ سره له دې محرومو او ډېرو زیانمنو خلکو ناوړه ګټه واخلي.
نوموړی ټینګار کوي چې د دې ستونزې د حل لپاره باید د بېوزلۍ او بېکاري عوامل له منځه یوړل شي او ستنو شویو کډوالو ته د کار زمینه برابر شي. مخکې له دې هم نړیوالو سازمانونو او د سیمو ځینو هیوادونو په افغانستان کې د داعش او نورو ترهګریزو ډلو د شتون د دې ډلې د جلب او جذب او فعالیتونو په اړه اندېښنې څرګندې کړې وې. خو د طالبانو حکومت بیا په وار وار ادا کړې چې په افغانستان کې ترهګري ډلې نشته او فعالیت نه لري او د داعش ډلې هم ځپلې ده. داسې مهال چې افغانستان کې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته په تېرو 4 کلونو کې د داعش ډلې خراسان څانګې په دغه هیواد کې د 2 خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی. د تیل مریز کال د قوس په 8مه نیټه په هغه برید کې چې دغې ډلې یې مسؤلیت ومنو، د طالبانو حکومت د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی هم ووژل شو.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق وایي د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د افغانستان نه استازولۍ په نړیواله کچه د هیواد له دوامدارې انزوا سره مخامخ کړی دی چې د هغه په وینا مسؤلیت طالبان دي. ښاغلی فائق له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل که څه هم د دې سازمان په ځینو غونډو کې د افغانستان اړوند ځانګړي بحثونه کیږي، خو د ده په وینا په مهمو ناستو کې د افغانستان د رسمي او لوړپوړي استازي د نشتون له کبله د دې هیواد د سیاسي او بشري وضعیت د ښېګڼې لپاره عملي ګامونه نشته.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق وایي د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې په پرله پسې ډول د څلورم کال لپاره د افغانستان نه استازولي دغه هیواد په نړیواله کچه انزوا سره مخ کړی دی. نوموړی د دې وضعیت مسؤلین طالبان ګڼي. ښاغلی فایق د پنجشنبې په شپه ناوخته د سپتمبر په 15مه ازادي راډیو سره مرکه کې وویل
همیشه تاکیدشون بر این بوده تا زمانی که احترام حقوق بشر و افغانستان به اگر واقعا طالبا میخواین و کشورها با اونا یک تعامل داشته باشه
بوده چنگار تل داو که رختیا طالبان غواړي چې هیوادونه ورسره واقعا یو تعامل ولري افغانستان د دې حالت وژغوري باید عملی اقدامات وکړي خو تیرو څلورو کلونو کې دا عملی شوی نه دی چې د افغانستان د منځوي کېدو لامل شوی.
ښاغلی فایق وړاندې زیاته کړه چې دا انزوا به د افغانستان پر اوسني سیاسي ټولنیز په ځانګړي ډول پر بشري وضعیت لا ژورې اغیزې ولري. هغه ټینګار وکړ چې طالبان دې د افغانانو د بشري حقونو په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو حقونو، سیاسي حالاتو، سیمې ته د ثبات او امنیت په اړه د ډاډ ورکولو او د مشروع او ټولشموله حکومت جوړولو په اړه د نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو مشروع غوښتنو ته غاړه کېږدي تر څو په خبره یې دا هیواد نمنځوي توب ووزي او افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې بلا تکلیفي پای ته ورسیږي. د ښاغلي فایق د څرګندونو او د ملګرو ملتونو د رواني ناستې په اړه مو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي څوکۍ لپاره د طالبانو د وړاندې سوي استازي چې تر اوسه نه دی منل سوی سهیل شاهین وپوښتل. خو نوموړو د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو طالبانو وړاندې تل خپل حکومت مشروع بللی او ملګرو ملتونو څرګندونې له حقایقو لرې بللې دي. خو په یاد سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ څوکۍ ترلاسه کولو لپاره هم هڅې ناکامې شوې دي. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو اتیمه اسمبله کې چې د سپتمبر په 14مه پیل شوې او یو اونۍ به دوام ولري د ځینو هیوادونو ولسمشرانو د افغانستان وضعیت بد بللی او تبصرې یې پرې کړې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په ملګرو ملتونو او نړیوالو بنسټونو باندې نیوکه وکړه او ویې ویل په داسې حال کې چې د دغه سازمان منشور او اعلامیې باید په ټولو غړو هیوادونو کې تطبیق وي. خو په خبره یې طالبانو افغانستان یو ځل بیا د تیارو د ژورو پر لور بیولای دی. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف په دغه غونډه کې پر دې ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه دې د افغانستان منځوي کېدو ته اجازه نه ورکوي ځکه په خبره یې د سیمې د سولې او ثبات لپاره دې هیواد ته پاملرنه اړینه ده.
Global va mintaqaviy xavfsizlik va barqaror rivojlanish haqida gapirganda albatta Afg'oniston to'g'risida to'xtalmaslik
kuchida nariwal aw simay zamniyat aw davomdar paraxtiya paragigu nishu kavlay da Afg'oniston masala lapama aw khursu da sulayiz aw basubat ashwan lapara د افغانستان د خلکو له هیلو ملاتړ د نړیوالې ټولنې متحدو هڅو ته اړتیا لري. غواړم ټینګار وکړم چې د افغانستان له انزوا مخنیوی ډیر اهمیت لري. موږ غواړو چې پراخې اقتصادي او زیربنایي پروژې په هغه هیواد کې پلي کړو. دغه شان موږ وړاندیز کوو چې په ملګرو ملتونو کې د هوایي دهلیزونو او انرژي په اړه هغه پریکړه چې په نړیوال اهمیت د افغانستان د خاورې اوري تصویب دی کړل شي.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان بیا وویل
افغانستان د حکومتین ټولومو کوشتجی دقتي الان بیر انلایش سرګلمسی
په افغانستان کې زمونږ بنسټیز غوښتنه دا ده چې اوسنۍ واکمنان ټولګدونه کړنلار راغوره کړی ترڅو ټولنه پکې شامل شي او بشري ارزښتونه په پام کې ونیسي. پدې کرانه کې دا ډېر مهمه او حیاتي ده چې نړیواله ټولنه د افغانستان خلک یوازې پرې نه کړي او ترکیه به هم د افغانانو ترڅنګ ولاړوي.
دغه شان د قرغیزستان ولسمشر صادر جباروف په لویدیز کې د افغانستان د کنګل سویو شتمنه یو د خلاصون غوښتنه وکړه او وی ویل چې دا پیسې د هغو افغانانو د ملاتړ لپاره اړینې دي چې له بشري ناورین سره مخ دي. د یادونې ده چې د 2021 کال په اگست میاشت کې د تېر جمهوري حکومت له ړنګېدو راهیسې د افغانستان هیڅ استازي د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې ګډون نه دی کړی او دغه هیواد په اسمبله کې د غړیتوب د نه ورکړې له امله د رای ورکولو له حقه هم محروم سوی دی. د افغانستان غړیتوب په دې سازمان کې شاوخوا $200,000 دی خو په دې وروستیو کلونو کې دا پیسې نه دي ورکړل شوي چې له امله یې دغه هیواد له ملګرو ملتونو شاوخوا $900,000 پوره وړی دی.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو چې وروسته راځي. خو اوس د خزینه لوبغاړو د کرکټ نړیوال جام د سه شنبه په ورځ د هند او سریلانکا په کوربتو پیلېږي. د 50 اوورونو په دې اتلولۍ کې د نړۍ اتو لوبډلو برخه اخیستې ده. د افغانستان لوبډله پکې نشته او د پاکستان لوبډلې ویلې دي چې په هند کې مسابقې نه کوي. احمد شبر د موضوع جزئیات اوروي.
دا څلورم ځل دی چې هند د ښځینه کرکټ د نړیوال جام کوربه کیږي او د سریلانکا لومړی وار دی. د ښځینه کرکټ د یو رسنیو لوبو نړیوال جام تر بلې هرې لوبډلې آسترالیا ډیر خپل کړی دی. د آسترالیا ټیم په تیرو 14 اتلولیو کې وخت پلی کړی دی او سش کال هم د تیر جام د اتل په توګه برخه اخلي. سش کال د آسترالیا، بنګلادیش، انګلستان، هند، نیوزیلند، پاکستان، جنوبی افریقا او سریلانکا لوبډلو برخه پکې اخیستې ده. هر ټیم به له بل سره مسابقه وکړي او په اخر کې به څلور مخکښ لوبډلې نیمه پای لوبې ته ووځي. پای لوبه به بیا د نومبر په 2 متر سره شي. د دې نړیوال جام د پیل مراسم د هند په ګوهاټی کې د آسام په کرکټ لوبغالي کې په پام کې دي او لومړی مسابقه د دې جام د دوو کوربنو ترمنځ ده، د سریلانکا او هند ترمنځ. د بالیوډ د سندرغاړي شاریا ګوشال په سندره به دا مراسم پیل شي. ګوشال د هند له هغو سندرغاړو څخه یوه ده چې ډېرې جایزې یې ګټلې دي. د ښځو د کرکټ نړیوال جام په څلورو کلونو کې یو ځل ترسره کیږي. تر اوسه د اتلولۍ دا ټول لوبډلو ترمنځ ترسره شوې ده او تمه ده چې بله پلا یعنی په 2029 کې دا سیالي د لسو لوبډلو ترمنځ وشي. که څه هم د ټیمونو شمیر په دې جام کې زیاتی شي، خو افغان ټیم چې له کومو ننګونو سره مخامخ دی شاید دا هیله ونه لري چې په دې جام کې به د ګډون چانس ترلاسه کړي. په افغانستان کې د 2020 کال د اګست له میاشتې راوروسته چې طالبانو بیا ځلي کابل نیولی دی، د ښځو پر سپورټي لوبو یې بندیز لګولی او د کرکټ د ښځینه لوبډلې لوبغاړي بهرنیو هیوادونو ته کډوالې شوي دي. سش کال د کرکټ نړیوالې شورا هڅې پیل کړې چې د افغانستان د ښځینه ټیم لوبغاړي سره یو ځای کړي، د هغوی روزنه وکړي او د تمریناتو مناسب چاپیریال ورته برابر کړي. په دې ترڅ کې د جنوري په 13 د افغانستان د ښځینه کرکټ لوبغاړو یو لس کسیزه ډله د بی پولي ښځینه کرکټ لوبغاړو له ټیم سره مسابقه وکړه. دا لوبه د استرالیا په ملبورن کې ترسره شوه او دا د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته د افغان لوبډلې لومړۍ لوبه وه چې د 2 وکټو په توپیر یې بایلوده. د سش کال د نړیوال جام بل سیاسي اړخ دا دی چې پاکستانی لوبډلې په هند کې له لوبو څخه ډډه کړې ده. د همدې لپاره د کرکټ نړیوالې شورا څو میاشتې مخکې پریکړه وکړه چې د پاکستان ټولې لوبې به په سریلانکا کې ترسره شي او که د پاکستان لوبډله نیمه پای لوبې یا پای لوبې ته ووته، هغه مسابقه به هم په سریلانکا کې وشي.
facebook.com/azadiradio یو افغان زده کوونکی د انډونیزیا په مرکز جاکارتا کې د لسګونو هیوادونو د اختراع کوونکو ترمنځ د سرو زرو مډال ګټلی دی. دا ځوان چې عدنان خطیبی نومیږي د هرات ولایت اصلي اوسیدونکی دی، خو په ایران کې لوی شوی او هلته یې زده کړې کړې دي. خطیبی چې د مشهد په یو ښوونځي کې په تجربوي برخو کې زده کړې کړې. ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې دا مډال د خپلې وی ساينسي څېړنې لپاره ترلاسه کړی دی. د موضوع نور جزئیات د سنا کاکر پر راپور کې.
په څلور میاشتو کې د سرو زرو دوه مډالونه افغان ځوان عدنان خطیبی انقره کې له مډال ګټلو وروسته په جاکارتا کې هم د سرو زرو مډال وګټو. د عدنان په خبره دا مډال یې د لسګونو هیوادونو د زرګونو زده کوونکو ترمنځ ګټلی دی. 18 کلن عدنان چې په ایران کې لوی شوی او په مشهد کې د ښوونځي په 11 ټولګي کې په تجربوي برخه کې زده کړې کوي، په خبره دا مډال یې هم د تیرونې په انډونیزیا کې د دغه هیواد د اختراع کوونکو د ورځې په مناسبت جوړ شوی 14 فیسټیوال کې ګټلی دی. خو په کومه برخه کې عدنان وایي
کاربورد
د پوستکي په اغیزمنو شویو حجرو د بوټو د بنسټیزو حجرو د کارونې څېړنه وکړه. د خدای شکر دی بریالی شو او د سرو زرو مډال مو وګټو. البته چې دا زما د سرو زرو لومړی مډال نه دی. په ترکیه کې هم په یو سیالۍ کې چې په انقره کې شوی وي د سرو زرو یو مډال ګټلی و. تقریبا د دې مډال د ګټلو څلور میاشتې مخکې.
چهار ماه پیش از این مسابقه است.
په سند کې چې د سپتمبر په 15 دغه فیستیوال در زمون کې په لوی له خواتنان خطیبی ته ورکړل شوی لیکل شوی چې نوموړي ته د سرو زرو دا مډال د زیتون نبات لبنسټیزو حجرو څخه د فعالو مرکباتو جلا کولو او د انسان د پوستکي په درملنه او بیا رغونه کې د کارونې د اخترا له امله ورکړل شوی دی. په دې فیسټیوال کې د دوه ویشتو هیوادونو د نږدې 2000 ټیمونو زده کوونکو په حضوري او آنلاین ډول ګډون کړی و. نوموړی وایي ترکیه کې هم مډال په همدې برخه کې یوې تجربې کې ګټلی و. عدنان خطیبی وایي نن سبا افغان ځوانان له سختو ستونزو او نهیلیو سره لاس او ګریوان دي، خو زه هیله من یم چې دوی ته د لارې مشال شم.
خدا کنه که بتونم برای جوانان افغانستان
خیلی وکری چه افغان ځوانانو ته د هیلو څرک شم چې ځان وپیژني، نهیلی نشي او د پرمختګ او غوړېدنې لپاره ښه فرصتونه ترلاسه
کړي.
د یادونې ده چې په ایران کې د دې لوستي افغان ځوان د بریا خبر داسې مهال خپرېږي چې تازه په دغه هیواد کې د نوي تعلیمي کال په پیل سره په زرګونه افغان کډوال ماشومان چې د استوګنې قانوني اسناد یې نه درلودل ښوونځیو ته له تګه محروم شوي دي. د یو شمېر ایراني رسنیو له دې ډلې شرق ورځپاڼې د راپور پر بنسټ د ایران د پوهنې وزارت هغو نه دولتي سازمانونو ته چې د دوی په ټکو د هغو ماشومانو د ملاتړ لپاره یې کار کوه چې د ټولنیزو او اقتصادي ستونزو له امله ښوونځي ته له تګه محروم دي، د لیکونو په استولو سره امر کړی چې د افغان کډوالو ماشومانو لپاره خپل تعلیمي فعالیتونه ودروي. دا معلومه نه ده چې ایران به له هغو افغان کډوالو زده کوونکو سره څه وکړي چې عملاً هلته په زده کړو بوخت دي او د عدنان خطیبي په شان په نړیوالو سیالیو او فیسټیوالونو کې ځلیږي. د زده کړو د برخې یو شمېر افغان ملاتړو بنسټونو او فعالانو د ایران حکومت دا اقدام خندلی دی. د یادونې ده د ایران حکومت چې په دې وروستیو کې له هغې وت افغان کډوالو ایستل تیز کړي او ویلي چې د افغان غیر قانوني کډوالو د ایستلو دوهم پړاو به هم د روانونې پیل شي او دا پروسه په جدي توګه څاري.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ. 24 ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
قدر من اوریدونکو د هم د خبرونې ورستای راپور د کابل د مکرریانونو د سیمې یو شمیر اوسیدونکو وایي چې پورته پړونو ته په سختۍ سره اوبه رسوي. د دوی په وینا په عمومي نلونو کې اوبه کمی دي، په عادي ډول ترې نشي برخمن کېدی او د واټر پمپ په وسیله هم ورته هر مهال د اوبو د اخیستو اجازه نشته.
د اوبو کمښت هغه ستونزه چې د پلازمینې کابل بیلابیلې سیمې ګواښي. تازه د مکرویانونو یو شمېر اوسیدونکي هم وایي د اوبو د کمښت له سختې ستونزې سره مخ دي. معصومه چې د څلورمو مکرویانو اوسیدونکې ده او په خبره یې په شپږم پوړ کې اوسیږي، ازادي راډیو ته وویل
یوه موده کېږي چې د اوبو له کمښت سره مخ یو. په عمومي نلونو کې اوبه نشته، خلک ډېر په تکلیف دي، یا مجبور دي چې اوبه واخلي او یا هم له داسې ځای چې هلته اوبه وي څا او یا بمبه وي ځان ته اوبه راوړي.
دلاغه بیا د کابل په دریمو مکرویانونو کې اوسیږي. د هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ستونزه تایید کړې ویل که څه هم دوی د بام په سر ځان ته شخصي ټانکۍ جوړه کړې، خو په خبره یې د ورځې لخوا دوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې اوبه ټانکۍ ته پورته کړي.
زموږ مکرانو کې د اوبو مشکل سره مخ شوي. دلته حفظ و مراقبت والا مونږ ته اجازه نه راکړي چې د ورځې دخوا نه مراقبت والا مونږ ته اجازه نه راکړي چې د ورځې دخوا نه خپلې ټانکۍ کې اوبه پاسو کېږو. پس له وخت نه ماسخوتن دخوا نه موږ د اوبو مشکل سره مخ کېږو.
د یادونې ده چې مکرویانونو کې دا چې لوړو پوړونو ته اوبه نه پورته کېږي، ډېری د دغو شرایطو درلودونکو اوسیدونکو یې د بام په سر خپلو کورونو ته شخصي ټانکۍ نصب کړي چې د واټر پمپ پر مټ اوبه ور پورته کوي. د لومړیو مکرویانونو اوسیدونکي زرمینې ازادي راډیو ته وویل دوی هم د اوبو د کمښت له ستونزې سره مخ دي.
ټول ژوند په اوبو باندې دی، هر څه په اوبو باندې دی. فشار کم دی، اصلا ته اوبه نه راخېږي. دغه مشکلات دي چې د مکرویانو خلک ورسره لاس و ګرېوان دي.
دوی د طالبانو له حکومته غواړي چې ستونزې ور هوارې کړي، خو د طالبانو حکومت د اوبو او برېښنا وزارت ویان متی الله عابد او د مکرویانونو د تدویر او مراقبت ریاست مسؤلینو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت د روان زیږدیز کال په فبروري میاشت کې ویلي و چې کابل ته د پنجشیر سیند د اوبو د انتقال د پروژې د سروې او ډیزاین چارې بشپړې شوې او د دوی د معلوماتو له مخې عملي کار به یې درې کاله وخت ونیسي چې شاوخوا 2 میلیونه اوسیدونکو ته به د څښاک اوبه برابرې کړي. تازه دوشنبه د سپتمبر په 2 بیا د طالبانو حکومت د اقتصاد اقتصاد وزارت چارواکو د جاپان له سفارت لغړیو سره په خبرو کې له هغې وعده غوښتي چې د نوي کابل د څښاک اوبو پروژه بیرته پیل کړي. دا پروژه په تېر جمهوري نظام کې د جاپان د نړیوالو همکاریو ادارې یا جایکا په مرسته پیل شوې وه چې د جمهوریت په سقوط سره یې چارې ودرېدې. د یادونې ده چې د اوبو د کمښت ستونزه یوازې په مکرویانونو کې نه ده، بلکې مخکې تر دې د پلازمېنې د بېلابېلو نورو سیمو اوسېدونکو هم ازادي راډیو سره دا ستونزه شریکه کړې ده. د مرسي کورپس په نوم یوې نړیوالې موسسې د روان زیږدیز کال په جون میاشت کې خبرداری ورکړ که وضعیت همداسې دوام وکړي ممکن تر 2030 کال پورې کابل بشپړ وچ شي. د دغه موسسې د معلوماتو له مخې په تېرو لسو کلونو کې د پلازمېنې کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه دېرش متره ټیټه شوې ده او لاملونه یې چټکه ښاري پراختیا او د اقلیم بدلون دي.
د راپورونو برخه هم دومره وه. په پاتې خپرونه کې درنو اوریدونکو تاسو ته بلنه درکوم چې د درسي ساعت پروګرام واورئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
السلام علیکم، هله او احترامات مې قبول کړئ. قدرمن او ګللی سکونکو زای برښنا هم خار یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شرافت وای. ما د یو لسم ټولګي جغرافیا مضمون نه هم لوستم. قدرمن سکونکو نن ورځ موږ تاسو په نه هم لوست کې درسي اهداف یا مغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو در بحث لاندې ولرو عبارت دی له لومړی سوداګری او اهمیت، دویم کورنۍ سوداګری، دریم بهرنۍ سوداګری، څلورم د هیواد وارداتو او صادراتو انډول کچه. دا هغه څلور مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په هکله به یې په بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګللي زده کوونکو د پوره توجه او دقت په هیله یم. هیله ده چې د لوست پای پرې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ګللي زده کوونکو اوس هم د خپل نوي لوست پر لور باندې راګرځو. لکه څرنګه چې مې مخکې یادونه وکړله، نن ورځ موږ ستاسو په لوست کې لومړنۍ موضوع د سوداګري او د هغې د اهمیت اړوند. موږ او تاسو به سوداګري او د هغې اهمیت په خپل ګران هېواد افغانستان کې وپیژنو. لومړی موږ او تاسو سوداګري پیژنو چې سوداګري څه ته ویل کیږي او د سوداګري څخه موږ او تاسو مقصد څه دی. قدرمنو زده کوونکو، سوداګري په حقیقت کې د شیان او خدماتو تبادله کول دي، یعنی هغه شیان، هغه تولیدات چې موږ او تاسو په خپل کور کې یا هم په یو شرکت یا هم یو دفتر کې جوړو، د دوه شیانو تبادله کول د راکړه ورکړه د سوداګري په بڼه سره یادول کیږي. یا هم موږ ویلی شو چې د پیرودونکو او پلورونکو ترمنځ د پولي کریډیټ لوري څخه دغه سوداګري سرته رسول کیږي، یا هم دغه راکړه ورکړه چې د خپل د پولي کریډیټ په واسطه سره سرته رسول کیږي، یا هم د پیسو په واسطه سره سرته رسول کیږي. کله چې موږ تاسو تولید شوي اضافي اجناس او خدمات تبادله لپاره وړاندې کوو، نو دې ته موږ تاسو سوداګري وایي. نو همیشه سوداګری چې د درنو ځکونکو د دوه شاسو یا هم دوه هیوادونو ترمنځ سرته رسول کیږي، د دوه یا هم څو هیوادونو ترمنځ سرته رسول کیږي. د دې د څنګه درمنو ګلری زده کوونکو، موږ ویلی شو چې سوداګري په خپل کله چې تولید شوي اضافي اجناس او خدمات د بدلې لپاره وړاندې شي، سوداګري ورته ویل کیږي. یعنی سوداګري اصلي بڼه چې د مالونو ساده راکړه ورکړه ده چې یو له بل سره تبادله کیږي. هغه مالونه چې موږ او تاسو په خپل کور کې جوړ کړي وو، سیریا هم په شرکت یا هم په فابریکه کې جوړ کړي وو، سیږي د هغوی ساده راکړه ورکړه موږ او تاسو سرته ورسو، یا هم لاس په لاس باندې ورکړه سرته ورسو، دې د موږ او تاسو سوداګري وایي. خو په نن وختو کې درنو زده کوونکو، دغه سوداګري چې د پرمختللې ده او د پیسو په وړاندې باندې سرته رسول کیږي، چې د دې تبادله چې د یو څه اسانه نه ده، نو د هغه د فارزې حل لارې چارې پیره پرې سوي دي چې د هغو د طریقو د طریقې څخه سوداګري سرته رسول کیږي، چې سوداګري کول په خپل د یو هیواد د اقتصاد پیاوړتیا لامل کیږي. خوږه زکونکو، په ډیر پخوا وختونو راهیسې خلکو به چې کله دغه سوداګري سرته رسوله، د چې وه دا په ډیر عامه طریقه سره به سرته رسول کېدله. یعنی انسانانو به په خپلو سیمو کې د اضافي شیانو په تبادله لاس پورې کړی و، چې وروسته بیا سوداګري شاوخوا سیمو ته او وروسته بیا لیرې سیمو او پرتو سیمو ته ورسېدله، چې دغه پراخوالي سرته ومونده او همدارنګه نور پرمختګ پکې راغلل. نو موږ ویلی سو که چېرې موږ او تاسو سوداګري سرته رسوو، هغه اجناس او هغه هدامات مرتا سو پرتله کوي د یو بل چا سره تبادله کوي لاس په لاس باندې راکړ ورک سر تر سو یا هم همداسې د دوه هیوادونو ترمنځ سوداګري کوو یا هم د دوه سیمو ترمنځ سوداګري سر تر سو کیږي نو باید مرتا تاسو ځینې مهم ټکي په نظر کې ونیسو چې د هغوله ټکو له جملو څخه لومړنی درنو زده کوونکو د اجناسو اضافي تولید باید موږ تاسو سر ته ورسوو کوم اجناس موږ تاسو لرو د هغو تر څنګ باید موږ تاسو څونه چې ضرورت دي د هغه څخه په زیاته کچه سره موږ تاسو باید اجناس د خپل ځان سره په یو شرکت یا فابریکه کې ولرو دویم د دې تر څنګ په ټاکلې کسب او څنګه کې باید موږ تاسو تخصص ولرو یعنی که چیرې زه سوداګري کوم یا هم تاسو سوداګري کوئ خپل ځان ته یو شرکت لري یو کمپنی لري یا د ټوکرانو کمپنی ده یا هم یو د وچ میوې کمپنی ده درس یا هم د لندې میوې کمپنی ده که چیرې تاسو درس یو کمپنی لري په هغه ځای کې تاسو تولید کوونکي اجناس لري نو باید هغه کسب او کار په باره کې تاسو تخصص ولري تر څو وکولی شئ هغه شان وپیژنئ د هغو په ګټو پایدو باندې وپوهیږي د هغو دپاره مارکیټینګ سرته ورسوئ همدارنګه بل مهم ټکی چې دی تولید د کار ویش پړاوونو ته باید ورسوو یعنی هغه تولید چې موږ تاسو لرو هغه باید کاري ویش سره ورسول شي د دوه سیمو ترمنځ باید د تولیداتو د ډولونو ترمنځ باید موږ تاسو توپیر وپیژنو چې یعنی په کندهار ولایت کې د تولیدات څنګه پرودل کیږي د دې پرمختګ څنګه دی په هرات کې څنګه دی په کابل کې څنګه دی یعنی باید د دوه سیمو ترمنځ د تولیداتو ترمنځ توپیرات وپیژنو او هغه ترمنځ هغه د کومه ډیفرنس چې ده هغه باید وپیژنو د دې تر څنګ سیاسي کلتوري او ګمرکي خنډونه باید موږ تاسو ونلرو یعنی کله چې موږ تاسو د دوه سیمو ترمنځ سوداګري سرته رسوو نو په هغه وخت کې باید موږ تاسو دې ته زیات متوجه اوسېږو چې آیا دلته په دغه سیمه کې به زه د کوم سیاسي ستونزې لهجې سره یا هم سیاسي شخړې سره به نه مخامخ کېږم دلته خو به کوم کلتوري ممانعت نه وي پر یعنی فرهنګ کې دا کوم تولیدات چې زه لرم که چیرې زه د ټوکرانو کمپنۍ لرم په هغه کې کوم ډول رنګارنګ لباسونه زه دغه کوم خلکو ته وړاندې کوم هغه پروګرام رنګارنګ اجناس ما جوړ کړي دي نو باید زه هغه سیمې کلتور دود دستور ته متوجه واوسېږم د هغه مطابق باید لباسونه جوړ کړم تر څو وکولی سم خپل تولیدات په ښه او پریمانه توګه سره خرڅ کړم همدارنګه د دې تر څنګ د لیږد او رالیږد لپاره باید ښه وسایل ولرم چې د هغو له لارې څخه وکولی سم اړیکې دغه خلکو سره ټینګې کړم یعنې کوم کسان چې زما تولیدات زما څخه غواړي هغوی ته یې په سم وخت سره ورسوم او هغوی دغه زما کوم تولیدات یا هم کوم اجناس چې دي هغوی ته لاسرسی پیدا کړي د دې تر څنګ بله مهمه خبره چې ده هغه په خپله د دواړو سیمو وګړي باید یو بل اجناسو ته لیوالتیا ولري هغوی باید زموږ اجناسو ته اړتیا ولري نو په دې صورت کې موږ تاسو کولی شو چې یو ښه سوداګري سرته ورسوو او په خپل سوداګري کې پرمختګ راوړو نو زه کوم همدارنګه لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو زموږ ګران هیواد افغانستان یو لرغونی اریایي هیواد دی چې ډېر په خاص د جغرافیې موقعیت له مخې څخه په دغه سیمو درلودلو سره د وکولی شو چې تر څو په خپل تمدن کې پرمختګ راوړي نو موږ ویلی سو د هغه وخت څخه چې د تمدن څلور لارې کې پروت دي نو ختیځ ته د هند او چین تمدن او لویدیځ ته یونان او روم تمدن دي او نوي اضافي تولیدات چې رامنځته کېدل نو د هیواد وګړو سوداګري راکړ ورکړ په کړه کې کېدل چې دا د هیواد اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی دي اوس هم درنو زده کوونکو د لوسپلی برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د هیواد کورنۍ سوداګري په حق له معلومات لاسته راوړو چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې کورنۍ سوداګري څنګه سرته رسول کیږي او په کومه طریقه سره ده درنو زده کوونکو لکه څنګه چې موږ تاسو کورنۍ سوداګري نه البته موږ تاسو سوداګري د تعریف سره شناس کړو او هم چې نه د هغې اهمیت مو پیژندي د هغې تګلارې مو پیژندلې چې څنګه موږ تاسو کولی شو د کومو ټکو په پام کې نیولو سره موږ تاسو کولی شو سوداګري سرته ورسو نو دلته موږ تاسو سوداګري پیژنو کورنۍ سوداګري په افغانستان کې د افغانستان خلک چې درنو زده کوونکو له ډېر پخوا راهیسې څخه د ډېر لرغونې زمانې راهیسې څخه په سوداګري باندې لاس پورې کړی دی خو نن ورځ په افغانستان کې دننه سوداګري ښه پراخه شوې ده چې د دې علت یوازینی علت یې هم لامل چې دی هغه په خپله په افغانستان کې د زیات شمېر وګړو اوسېدنه یې هم استوګنه ده د نفوسو ډېروالی دی د ژوند د کچې نسبتي لوړېدل دي او د خوراکي توکو ته ضرورت دی همدارنګه صنعتي او خدماتي اجناس او وسایل ته د خلکو ورځ په ورځ باندې اړتیا زیاته سوې ده چې دا د دې لامل ګرځېدل دي چې په افغانستان کې بیلابیل اجناس پیدا سي تولیدات سرته ورسول سي او همدارنګه راکړه ورکړه سرته ورسول سي تر څو افغانستان کې سوداګري پراختیا پیدا کړي موږ ویلی سو دغه سوداګري چې د درنو زده کوونکو په زموږ په هیواد کې زیات ورته ضرورت شته، دا چې افغانستان بیلابیلې سیمې لري، نو د بیلابیلو ونو بوټو کرنی تولیداتو یې دې ته ښه لاره هواره کړې ده تر څو په افغانستان کې داخل او د افغانستان څخه بهر سوداګري سرته ورسول سي. نو همدارنګه بزګران او ځمکوال چې دي سربیره پر دې چې خپلې اړتیاوې دوی د خپلو کرنیزو محصولاتو څخه ترلاسه کوي، بلکې د دې تر څنګ دوی ځینې محصولات بازار ته وړاندې کوي او پلوري یې، چې د هغو له جملو څخه پخپل وریجې دي چې وریجې پخپل په افغانستان په تودو سیمو کې چې اوبه لرونکي سیمو اوسېږي، په ختیځ ننګرهار کې، همدارنګه لغمان، کونړ او د هیواد په شمال کې لکه کندوز، بغلان او تخار کې ډېر کرل کېږي، چې طبعا دغه بیا د هغو اضافي تولیدات چې د هیواد دننه او د هغو نورو سیمو چې هلته وریجې نه پکښې کرل کېږي پلورل کېږي او وروسته بیا دغه نورو سیمو ته وړاندې کېږي، چې دا د افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبول دي. همدارنګه د دې تر څنګ بل چې دي غالۍ دي چې زیاتره د هیواد په شمالي برخو کې تولیدېږي، چې نه یوازې د هیواد دننه بازار کې پلورل کېږي بلکې مهم صادراتي کلم دی، چې په دې توګه سره ټولو هیوادونو ته داخلي او د هیواد څخه بهر نورو هیوادونو ته لېږدول کېږي، چې دغو محصولات چې دي د هیواد په سوداګرۍ کې پرمختللي پرمختګ کړی دی، چې ځینې کرنیز محصولات بیا تر وروسته پروسس او صنعتي کېدو څخه د هیواد دننه بازار کې پلورل کېږي، چې دغه څلوېښت کلونو کې چې د زموږ هیواد د زیاته جګړې له امله څخه ځپل شوی دي، نو لږ څه د دې په سوداګرۍ کې کموالی راغلی دی، خو بیا هم د هیواد اقتصادي او ټولنیزې ادارې سیاسي بنسټونه چې ویجاړ شوي دي، اوس وروسته بیا هم د دوی په بیا رغونې باندې کار پیل شوی دی. نو هیله ده چې نور هم پرمختګ وکړي راسي او خلک سوداګرۍ ته مخه کړي. د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو، بهرنۍ سوداګري پیژنو چې زموږ په هیواد کې بهرنۍ سوداګري په کوم ډول سره سرته رسول کېږي. بهرنۍ سوداګري هم زموږ د ګران هیواد افغانستان یو له مهمو سوداګریو له جملو څخه شمېره کېږي. دا چې زموږ ګران هیواد افغانستان د آسیا د لویې وچې په منځ کې موقعیت لري، یعنې د آسیا د لویې وچې په زړه کې موقعیت لري، نو د ځانګړي موقعیت په لرلو له امله څخه له ډېرې پخوا څخه د ترانزیټي او مهم سوداګریز مرکز په نوم سره پېژندل شوی دی، او کاني او کرنیز ځانګړي تولیدات یې له ډېرې پخوا څخه په نړیوال بازار کې پلورل کېږي، او زیات شمېر نړیوال هیوادونه زموږ د هیواد سره اړیکه لري، چې د هغو له جملو څخه موږ ویلی سو د افغانستان بهرنۍ سوداګري لري چې دوی په مهمو برخو باندې ویشل شوي دي، چې د هغو له حوزو له جملو څخه لومړی د بارتر سوداګریز حوزه ده، چې دغه د جنس په وړاندې باندې تبادله کول دي چې د بارتر ورته ویل کېږي. دغه ډول سوداګري درنو زده کوونکو د مالونو د بدلونونو په توګه سره د پخوا د افغانستان د یو شمېر سیاستوالي هیوادونو لکه پخواني شوروي اتحاد او پولینډ، چین، بلغاریار او داسې نور هیوادونو ترمنځ سرته رسول کېدل. دویم چې وه ازاده حوزه وه چې په لویدیځ اروپا، امریکا متحده ایالات او جاپان کې وه. دریم هم پخپله چې وه د هند د نیمایي وچې سوداګریزه حوزه وه، چې د هند د نیمایي وچې د سره د افغانستان سوداګري ډېر اوږده تاریخچه لري، چې د وخت په تېرېدو سره د دغه پراختیا پیدا کړې ده او د هیواد په اقتصاد کې مهم رول لوبول دي، یعنې زموږ د هیواد د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر ارزښت لري. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو بهرنۍ سوداګري وپېژندل، اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو د هیواد د وارداتو او صادراتو انډول یا هم د هغوی کچه پېژنو چې زموږ په هیواد کې د دغه کچه څومره ده. لکه څرنګه چې موږ تاسو په تېرو لوستونو کې د هیواد د افغانستان د صادراتو او وارداتو په هکله معلومات لاسته راوړل، نو موږ ویلی سو چې د افغانستان صادرات او واردات پرتله ډېر لږ دي، ځکه چې دغه صادرات چې دي د وارداتو په پرتله سره په کمه توګه سره سرته رسول کېږي، خو د هیواد دننه کورني تولیدات چې دي زیات سوي دي، نو د صادراتي اقلام ډېر ډولونه یا هم شمېرونه چې دي هغه په دا وروستي کلونو کې د هیواد صادرات تر ټولو باید چې د نورو تیرو کلونو په پرتله سره کمه شوې ده، خو بیا هم هیڅ توګه سره له بهار څخه واردات سره پرتله وړ نه دي. نو موږ او تاسو کولی شو چې دغه په کتاب کې موږ تاسو ته په نه اتیمه صفحه کې یو جدول راکړی دی، چې د هغه جدول د مخې څخه موږ تاسو د ټولو افغانستان سوداګري کوم اقلام چې دي د هغو صادرات او واردات ترمنځ تفاوت او توپیرونه وپېژنو، چې موږ ته په جدول کې کال راکړی دی، واردات یې راکړی دي، صادرات او د هغوی ترمنځ توپیرات یې موږ تاسو ته نشه کړی دي، چې په کال 1901 کې واردات یې زموږ په هیواد کې په ډالرو باندې 2025 ته رسیدله چې صادرات به 0.1 او همدارنګه توفیر چې د دې د 2315.9 ته رسیدې چې دا یو له مهمو صادراتو له جملو څخه همدارنګه په مسلسل سره ټول کلونه مو راتاسمه په نشه کړی دي او په حق له معلومات تر کړی دي. اوس هم درنو زده کوونکو د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې کورنۍ دنده ده. ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده د هیواد د صادراتو او وارداتو انډول تشریح کول دي، دویم بهرنۍ سوداګري تشریح کول دي. نور نو قدرمنو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوس په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. ښه وخت تلف امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهل احترامات مکبر کی قدر منو ګل علی سکون کو زبرشنا غم خاری وزر به همت ستول تشرف واس ما ما د ولسم ټولګي جغرافي مضمون نه هم لوسته اهل د چت ستول قدر منو ګل علی سکون کی برات روغ جوړ صحت مند او سری عبد صحت چم بم پتنوی نن ورځ مل استاد سو پنه هم لوس کی هغه درس موجودان چې نن ورځ به مرکت سل ولو عبارت دی له لمړی پوسټ په افغانستان کی دویم ټلیفون دریم انټرنیټ ایمیل او فاکس دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به مرکت سل ولو حقله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نه هیله مند یم چې تاسو ټول قدر من سکون کې د لوست پای پر رسره ماتیا وکړي او یو څه زده کړئ. خو زه کوم کوس هم راګرځو د خپل نن ورځې نوې لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې نوې لوست په درس کې لومړنی موضوع چې د هغه پوسټ په افغانستان کې په حقله ده. نو درنو زه کوم کول که څنګه چې موږ تاسو د پوسټ کلمې سره آشنا یو او د پوسټ کلمې مو اوریدلې ده، خو نن ورځ موږ تاسو په دې باندې پوښیږو چې پوسټ په افغانستان کې کله او څنګه په فعالیت باندې پیل وکړه او په کومه طریقه ترې استفاده کړه. ورځ د کونکو د افغانستان پوسټي کارونه چې و د لومړي ځل لپاره په 1900 میلادي کال کې د امیر شېر علي خان د سلطنت په وخت کې پیل شو، چې په هغه وخت کې یو پوسټخانه په مرکز کې چې د زموږ د ګران هیواد افغانستان کابل یا هم پلازمینه په بلاحصار کې د چاپیات خانې په نامه سره په لویو ولایتونو کې په ابتدایي ډول سره جوړې شولې. نو د یو مسکال او دوه مسکالو په وزن سره دولتي مکتبونه او شخصي لیکونه یې په رجستر شوي ډول سره د پوسټخانې په مرکز کې منله، او کله چې به دغه کوم کسانو چې به کوم وزنونه یا هم کوم لیکونه کوم شان چې به دي استول دی وزې څخه وبولې سیمې ته، نو دغه ټول شان به دلته رجستر کېدل او وروسته به د پوسټخانې په مرکز کې منل کېدل، او د پوسټخانې د مرکز څخه به بیا د پوسټ د ټکټونو او د شاهي نثار او د هغه وخت په مروجو سکو په بای سره په سپین کاغذ په کمزوري رنگ سره چاپ او د مکتبونو او لیکونو د پاسه نصبول کېدل او هغوی ته به استول کېدل، او د هغه وخت مشهور پوسټي ټکټونه چې وو د زمري د سر په نامه سره یادېدل او نصبول څخه مخکې به دغه پوسټونه چې په یو گنج غوسېدل. نو په دغه وخت کې د پوسټي انتقال لپاره له یو مرکز څخه چې د مرکز د پټاکلي وخت کې په پام کې نیول کې نیول کېدی، یعنی په ټاکلي وخت سره بدی نه رسیدل، نو د انتقال د پوسټي د ټاکلي حد تابع وو چې په دې وخت کې درنو ځکون کو دغه کوم پوسټونه چې وم دا کوم سمناله چې وای یا هم کوم لیکونه کوم شان چې به وچ دا به انتقالېدل، نو هغه وخت دولتي مکتبونه د فورمې کلمه اور باندې لیکل شوی و چې پوپولا دا پوسټ کنل کې دا او د پوسټ برادر په نامه سره یادېدل، او دغه پوسټونه چې به و د اس په واسطه سره به د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته انتقالېدل، یعنی پر اس په بس پر کېدل دغه پوسټ رسوونکي کسان چې به و پر اس بس پر کېدل او له هغه خاصه به د چاپیار په نامه یادېدل او اصلي ځای ته به دغه شان لښدوله چې د مکتبونو ویش د مستهیمانو له خوا څخه کېدل چې د لیک رسوونکي په نامه سره یادې درلکه پوسټ رسوونکي چې موږ تاسو ته وایو په عام اصطلاح کې. کبه په کوم دولتي مکتب یا هم بهرني هیواد ته دغه کوم شی استول کېده، نو د هغه استونه به د ځانګړي کسیداله خوا څخه ترسره کېدله، او دغه ټول اجراءات چې ودر نه ځکون کو په 1900 میلادي کال پورې دوام درلودل چې بیا ورسره د هغه څخه په 1900 میلادي کال څخه ورسره د امیر عبدالرحمن خان د واکمنۍ په دوره کې د پوسټ منظم کارونه رامنځته شول، چې د هغه څخه ورسره په 1900 میلادي کال کې د امیر حبیب الله خان په دوره کې پوسټي کارونه پر مخ باندې لا اولاړل او لا هم په دې لار کې پرمختګ وکړ. د دې لپاره چې دغه حمل او نقل سرته ورسیږي نو په 1992 میلادي کال کې د کابل په مشرقي ترمنځ د لومړي ځل لپاره د فوسټي د حمل او نقل لپاره له موټر څخه ګټه واخیسته سوله چې راکړه ورکړه په د یو دفتر په تورهم کې هم جوړه سوله او نور دفترونه په اسلام قلعه کې د ایران په طبیباتو کې مزار شریف کې سپین بولدک او تور غونډي کې جوړ سوله چې د افغانستان زیات شمېر دغه راکړه ورکړه بیا د دې د لارې څخه سرته رسول کېده. د دې ترڅنګ درمن او ګلالي زده کوونکو زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په 1437 مریز کال کې د مخابراتو یو ریاستي وزارت جوړ سو چې دغه ریاستي وزارت کوم چې د پوسټ انتقال لپاره او پوسټي سرویس یا هم د خدمات سرته رسول چې موټر له کابل څخه به دغه خدمات سرته رسول چې دغه له موټرونو څخه به کابل د ترهم او کندهار پورې لارې باندې دغه پوسټ رسول کېدل او همدارنګه د افغانستان په پوسټ کې پوسټي کلمونه چې شامل و هغه لکه مکتبونه و مکتبونه همدارنګه پوسټ کارتونه و کوچنی بستې و همدارنګه چاپ شوي مواد و او ډونډې پانی او پارسلونه پکې شامل و چې د دې کلمونو تبادله یې هم راکړه ورکړه چې و د ځمکې د حواله لارې څخه په دنننیو خدماتو سربیره په نړیواله کچه د اریانا افغان هوایي شرکت له پاسه هم تر سره کېدله چې دا یو له اسانو طریقو له جملو څخه شمېر کېده. نو درنو زده کوونکو دا و چې موږ تاسو د نن ورځې په لوست کې د پوسټ په افغانستان کې په حقله مو معلومات لاسته راوړل هیله ده چې تاسو خوشي وو اوسېږي او معلومات مو ترلاسه کړي وو اوسېږي اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو اړیکې په حقله چې اړیکې هم د خلکو ترمنځ ارتباط ټینګول چې یوازینۍ وسیله یې ټلیفون دی د دې په حقله به معلومات لاسته راوړم. ولې چې ټلیفون کله او څنګه او په کوم وخت کې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې راوړل سو او د ګټې اخیستنې هم د استفادې وړ وګرځېده. ټلیفون یا هم موبایل چې دغه واسه موږ په ګران هېواد افغانستان کې اوس مهال په ډېره اسانه توګه سره او په ډېر عامه توګه سره ترې استفاده کیږي نو دغه په لسمه پیړۍ کې د ارتباطاتو او د رسنیو په برخه کې زیاتې اختراعګانې کله چې رامنځته شولې نو د عکاسي سینما چاپ او د سنور چې و د خلکو په ژوند کې ستر بدلونات راوستله. خو ډېره مهمه اختراع چې په هغه وخت کې اوس په درنو ځکونکو هغه د موبایل یا هم د ټلیفون او ټلیګراف و چې د چټک تفاهم اړیکې یې لیرې سمو سره رامنځته کړلې چې پخوا به دغه کوم اړیکې چې نیول کېدلې د لیکونو په واسطه سره به کېدلې. کله چې به نن ورځ موږ تاسو لیکو لیکي میاشت کال بعد به هغو کسانو ته ورسېدې میاشت کال بعد به موږ تاسو ته زموږ د لیک جواب راتلې. نو دا چې و ډېر زندري پروسه و خو کله چې د ټلیفون یا هم موبایل اختراع وسول نو په دغه وخت کې دغه پروسه چټک شوله او د لیرو او پروتو سیمو ترمنځ واټن کم کړي او د خلکو ترمنځ ارتباطات ټینګ کړل. نو موږ تاسو په عامه اصطلاح سره ویلی شو چې ټلیفون په خپل چې دی له دوه کلمو څخه اخیستل او دی چې تل د ویلو په معنا سره راځي او فون د غش په معنا سره ویل کیږي. خو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د ټلیفون لمړنۍ ډیسکاس چې د میسي سیمی لین په واسطه سره د امیر حبیب الله خان چې د غازی امان الله خان پلار وو او د هغه اکا نصر الله خان د استوګنې ځای چې د یو کیلومتر اوږدوالي فعالیت باندې پیل وکړل او بل لین چې ودرو نه ځکون خو د امیر له استوګنې او د هغه تر کمانډانی پورې غځېدلی وو. دریم لین بیا د ارګ له دروازې څخه تر بابر تر باندې پورې غځېدلی وو چې زموږ په هیواد د ټلیفونونو لومړنی بیټرۍ لرونکي سویچ بورډ چې وو د 25 لینونو ظرفیت یې درلودله او وروسته د هغه څخه د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ په دوره کې د ارک په شمالي سلی یا هم په برج کې جوړ شو. چې کله امیر حبیب الله خان د سلطنت دوران پای ته ورسېد نو په دې وخت کې غازی امان الله خان چې د امیر حبیب الله خان زوی دی د دې پاچاهۍ په دوره کې په 1298 مریز کال کې د یو پینزو سلینا سویچ بورډ د شاه د شمشیرات د پوسټ خانې په ودانی کې نصب شو او ټلیفوني اړیکې د مرکز او نورو شهرونو ترمنځ جوړې کړلې چې له همدې کبله څخه د هیواد پلازمینې د ټلیګراف په مرسته باندې د نړیوالو مرکزونو ترمنځ وترل شوه او نړیوالو مرکزونو سره په اسانه توګه سره کولای شوي چې اړیکه او ارتباطات ونیسي. همدارنګه کډرمن او ګلاري زده کوونکو دغه کومې اړیکو ارتباطات چې و په لومړي سر کې په دولتي دایرو کې له ټلیفونونو څخه ګټه اخیستل رواج و خو وروسته انفرادي هم شخصا ډول سره هم په ولایتونو او مرکزونو کې وویشل شول او دغه پروسې ته لا هم دوام ورکول شو چې شخصي او تجارتي پیغامونه لیږل او رالیږل پیل شول. ټلیفون څخه ګټه اخیستل د سیمې لین د غوزیدنې او لویو لارو په اوږدو کې د پایو په نسبولو سره ممکنه شول چې د لومړي ټلیفون ځانګړي انډول درلودل چې د هغه په مرسته باندې له سویچ بورډ د خبرولو له مرکزی څخه له یو ځای څخه د سویچ بورډ مسؤولو کسانو د افیلیټرونو په مرسته باندې مطلوب ارتباطات رامنځته کړل. همدارنګه درنو زده کوونکو موبایل په 1980 میلادي کال کې د ارتباط یا د وسیلې په توګه باندې وپیژندل شو چې په 1983 میلادي کال کې د امریکا متحده ایالاتو په شیکاګو کې د ټولنې د ګټې اخیستنې لپاره وړاندې شو. نو موږ ویلی شو درنو زده کوونکو چې دغه ارتباطات په بندري هیوادونو کې د ارتباطاتو جوړول په منظور باندې لوی خصوصي کمپنۍ چې کله جوړې شولې لکه اغول جملو څخه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د افغان بی سیم او روشن کومه دستګاه چې وه په 1982 مریز کال کې د ایم ټی این په 1984 مریز کال کې او اتصالات او افغان ټلیکام په 1985 مریز کال کې په فعالیت باندې پیل وکړل او په مختلفو برخو کې ترې کار اخیستل. همدارنګه درمونځ د کوونکو زموږ د هیواد ټلیفونیک کوډ چې دی 00 درونی وی دی یا هم جمع درونی وی دی چې د دې کوډ په مرسته باندې موږ تاسو کولای شو له بهرنیو هیوادونو څخه په هیواد کې دننه ټلیفوني اړیکې ټینګې کړو او له هغوی سره تماس ونیسو. نو له ټلیفون څخه په ګټه اخیستنې سره اقتصاد او تجارتي اړتیاوې د خلکو ورځني ستونزې او ډېرې چټکې او لږ وخت کې حلېږي چې د خلکو ترمنځ د تفاهم ډېره چټکه او ارزانه وسیله ګڼل کیږي. قدر مونږ د کوم کول تر دې دم پر موږ تاسو موبایل وپیژنده یا هم ټلیفون په ټلیفون مو وپیژنده د هغه په حق معلومات لاس تر راوړل وس هم د نو سترتون کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې به موږ تاسو انټرنیټ ایمیل او فاکس وپیژنو. کلاند او خلاص ډول سر کچیر موږ تاسو وای ول انټرنیټ څخه ګټه اخیستنه د یو هوا د پرمختګ لامل کسي یا هم کچیر موږ تاسو وای ول د انټرنیټ شبکې چې د کمپیوټر او له هغه څخه د ګټه اخیستنې طریقه د په ویدنې لپاره اړین دي. کچیر موږ تاسو غواړو له انټرنیټ شبکو څخه استفاده وکړو نو موږ دې ته ضرورت لرو تر بای د کمپیوټر سره و پوهیږو. دغه انټرنیټ شې درو نو زده کوونکو په 1980 میلادي کال کې رامنځته شو چې د انټرنیټ د رامنځته کولو فکر د امریکا متحده ایالاتو د دفاع وزارت څخه پیل شو. دغه فکر یې هم دغه ان چې وو د امریکا د خوا څخه پیل شو په هغه وخت له انټرنیټ څخه د اطلاعاتو د تبادلې د باوري سیستم په توګه سره کار اخیستل کېده چې وروسته انټرنیټ د علمي زده کړې د سرچینې او د سورسنې د یو ځای کېدلو د رامنځته شو چې په 1980 مریز کال کې کلونو په لسیزه کې په ټوله نړۍ کې په میلیونونو رسنۍ د انټرنیټ له نړۍ له شبکې سره ونښتلې او هغه وسیله چې د نوي علمي او فني پرمختګونو اندازه کولو توان یې درلود د هغې له بشپړېدو سره مرسته وکړه. نو موږ ویلی شو چې انټرنیټ له دوو کلمو څخه اخیستل شوی دی چې انټر معنا یې انټرنیشنل یعنې نړیوال په معنا سره ده او نیټ یې په خپله د نیټورک هم شبکې څخه اخیستل شوی دی چې انټرنیټ بې مثاله نړیواله معلوماتي وسیله ده چې هر څوک ورڅخه هر ډول معلومات ترلاسه کولی شي هغه که چیرې ورځنیز وي یا هم د نړۍ په حق لري. د دې تر څنګ کدرمونه وګلالي زده کوونکو همدارنګه موږ تاسو ایمیل په حق لولو ایمیل چې دی یا هم برېښنا لیک په انټرنیټ کې کولای شو موږ تاسو له مطلوب څخه هغه اشخاص چې موږ تاسو د هغوی سره کار لرو د هغوی سره ایمیل ادرس لاري اړیکې ونیسو او خپل نور کوم مطالب چې موږ تاسو لرو کولای شو چې د هغوی سره خپل اطلاعات شریک کړو او د هغوی څخه ایمیل ترلاسه کړو. یعنی ایمیل چې دی په خپل لکه د واتس اپ او فیسبوک او داسې نور شان په پرتله باندې ډېر سیف او رسمي دي چې په هغه سره موږ تاسو کولای شو د دفتری کارونه سرته ورسوو او ځینې معلومات د هغوی څخه لاسته راوړو. همدارنګه درنو زده کوونکو هغه کسان چې انټرنیټ استفاده کوي هغوی په ډېرې اسانۍ سره کولای شي خپل ورځني ژوند کې پرمختګ راوړي. همدارنګه کډرمن ځکهونکو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د پاکس د دسکا په حق له معلومات ولو چې پاکس څه ته ویل کیږي. پاکس د دسکا چې د درنو ځکهونکو په نړیوال اړیکو کې مهم رول لري چې دغه دسکا په څو ثانیو کې استول کیږي. پیغامونه چې دي دغه کوم پیغامونه چې د یو سیمه څخه بل سیمه ته استول کیږي دغه پیغامونه د لیکنی پیغام په توګه سره اخیستل کیږي او د نړۍ هرې نقطې ته رسیږي. دغه پاکس دسکا چې د پروتوکول پی ماشين ته ورته ده خو په ټلیفون سمباله ده او دغه دسکا چې د پیغام استولو په وخت کې پیغام په کلمو او کوشو باندې بدوي او په الکترونیکی نشو. همدارنګه د انتقال ور د سکاول جملو څخه شمیر کیږي چې د پیغام اخیستونکي د سکا د لاس ترغلي نشي په لیکونو نشو باندې اړوي او دغه د دقیقا نسخه د اصلي نسخه په سیر باندې مرابطه سره باسي چې مرابطه کولی شو معلومات دې څخه لاس ترال. دا یو پرمختللی او د پنړي پرمختللی هیوادونه کې په زیاته کچه سره د دغه پاکس د سکا څخه استفاده کیږي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پرې مرابطه سره مرګان افغانستان د مختلفو برخو په حق معلومات ولوستل، لکه څنګه چې موږ او تاسو پوسټ وپیژندي په لوست کې، همدارنګه ټلیفون او موبایل مو وپیژندي، او د دې تر څنګ نن ورځ موږ او تاسو په لوست کې انټرنیټ، ایمیل او فاکس په حق معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې تاسو کورنۍ دنده ده، کورنۍ دنده کې انټرنیټ تعریف کړي، دویم فاکس تعریف کړي، دریم ټلیفون تعریف کړي، او په کوم کال کې اختراع شو، څلورم افغان بسیم شبکه په کوم کال کې رامنځته شول. نور نو ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای به انتفاع ته رسېږي. د لپاره ماشه وخت ولرئ.
ajwani pusha chapawaida ajwani pusha chapawaida ajwani janatranawai watale nakodala Shabbat shalom.